سهار 8 بجې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډ خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلوال وجلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ پله په سیمه کې دا برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د ازادۍ جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمې حوزې په قلچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوو طالب سرتیرو د وژلو او د دوو نورو ټپی کېدو ادعا هم کړې ده. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزي پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بند کړي او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونه هم وتړل. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي، خو نړیوالو ته بیا دا مسله ډیره مهمه ده او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته هم زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوک سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوز لخوا د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشي کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی وو. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې ترانګې ته باید نورې بشري مرستې پریښودل شي. واشنگټن تیرونی خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي، نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په دریمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې دا هیواد د لویدیځ له پراخې بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر اولس کلنو کشر فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنۍ لوب لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په شپږمه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر یولسمې پورې به دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د خبرونو او راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د وړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. د ارګ د یو بیان لمخه میرمن اتونبایوا د سرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا لسیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره په کتنه کې کړی دی. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د ژمې لپاره څه ارتیاوي ترلاسه او بخې کومې مرستې ترلاسه کړي دي، خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیونه ډالر بس پنې ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، دا ګرده په نشو وخت سوي دي.
بې وزلي او بیکاري د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازې مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره په کتنه کې کړې. خود تر لاسه کړیو مرستو اندازې نه ده خودلې. د ارګ د خبر پانی لمخې میرمن اوتمبای و ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه ل یو شمیر هیوادونو او بنسټونو سره کتلی او د وی اندازې جمعنه یو مرستو ډاډ تر لاسه کړی دی. راتلونکي جمعیت د چمتووالي حادثې داسې محل کیږي چې مخکې لمخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنه لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو د اوسیدونکو ازادي رادیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړي.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولې دي، کورونه ویجاړ کړي دي، داغې مالونه تلف کړي دي، داغې ځمکې ویجاړې کړي دي، نو زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکاني.
تر وولو سوالي واز خاول سوالي ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، ته غو دور څوک نیوي د خارې سړای نیوي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمون پسمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نارسته ولس ډیر اقتصادي نورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي، هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټه په ولاړ دي او انکشافي پروژې پټه په ولاړ دي.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالكبير سره د میرمن اوتمبای و د لیدو کتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یو نما د جمی لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي جمی تر پایا یعنی د 2025 کال د اپریل تر وروستیو پورې په افغانستان کې 280 میلیونه ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 2.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هر څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خوړې له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نش کولای چې د ټولو ارمنو افغانانو لاسنیوي وکړي. بیکاری، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 800 افغانان ل خپل هیواد وتلی دي، خو په همدې موده کې تر نه لکو او یا زرو ډیر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوی. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریخی ویل دي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریخی. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې ولکه شپږتیا زره وسوو نه شپېته کس افغانان خپل هیواد وتلې دي. آی او ایم په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په ډیر شمه خبر کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستي زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې نه لکو دریا بیا زره او نه سوو شپږ نوي تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې د شمیرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له یو لسو هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې یو نوي زره کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د نامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څه هم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل،
زه په تهران کې زیږیدلم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولی واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې څلور میلیونه په ایران او تر دوه میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې شپږ لکه څلوېښت زره افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د هند صدر اعظم وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. نارندرا مودي دا څرګندونې د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزه په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قربتو پیل شوه. د سرمشریزه به د اکتوبر تر څلورویشتمې پورې دوام وکړي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بریکس له سرمشریزه سره هماهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلي مودي دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بعد دغه غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د شپږم کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیز ته وخی چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له شلو هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي